السلام علیکم. شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري. سهار مو په خیر. لاند خبرونه: داعش د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والد وفات هی په مراسمو د ځانمرګ بریټ پړه ومنله. رویټرز خبري اژانس د راپور لمخي د دلی د جمعې ورځ په ماخام د جون په نهمه په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت منلې. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتح په مراسمو د پنځ شنبې ورځ په بریټ کې یو لسنه ووژل شو او شاوخوا ډیر شنور ټپیان شول. جزئیات په وروسته واوري. غړنا ته چې وی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه مشر سنا الله غفاری چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وشل شوې ده. د امریکا د پوز مرکزی قرارګاه سنټکام امریکا غږ رادیو ته ویلي چې دوی هم د تیرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل. خو د سنټکام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې د اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي وی د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی. خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی. غفاري المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړې. مېرمن اميري بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان خوځو نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا دروسلو د حد سره لپاره د دوو بنسټونو مننه کوي. د خوځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو د ډلې راپور د تیر میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې نړیوالې ټولنې وختنه شوې چې پر افغان خوځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایاتو په توګه وڅېړل شي. بریټانیا د افغانستان لپاره خپل سفارت کې نوی شارج ظافر وګماره. د برېټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن به پر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا او یو شمېر نور لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوهې ته لیږدولې دي. ښاغلی ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د برېټانیا د سفارت د شارج ظافر او مرستیال سفیر پر دندو کار کړی. نوموړی له 4 کالونو راهیسې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت کې دنده لري او مخکې په بنګلادیش، بالکان، متحده ایالاتو او فلیپین کې هم کار کړی دی. سپینی ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت د شورا وایان جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. ښاغلی کربی ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بی پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د ده د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په 1000 کیلومترۍ کې په پام کې نیول شوي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي. ناین سټار چې دا کوي نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکي شرکت دی. له شینجانګ رونګتای شرکت سره یوځای د اور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري حقوقو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت پرون وویل متحده ایالاتونو ته د شرکت واردات له دې ورسره ممنوع دي. د دوو شرکتونو تروسه د امریکا د اقدام په اړه څه نه دی ویلي. سارمو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. داعش ډلې په بدخشان کې د پنځشنبې په ورځ د بدخشان د سرپرست والی د فاتحې په مراسمو کې د شوې چاودنې مسؤلیت هم منلی. خو ولې د داعش بریدونه زیات شوي دي؟
طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلې چې د کابل او د کابل ګاونډي ولایتو هم داعش خپل سازماندهي له سره شروع کړی او ادامه ورکوي.
په افغانستان کې د مسلکي روغتیاي پرسونل او صحي اسانتیاو لپاره بشپړ لاسرسي د خلکو له بنسټیزو غوښتنو دي.
د مشکلات په صحي برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی ورحميږي او دا کلینیک وي.
اوکراین او متحده ایالاتو وايي شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا د یو بند پالوزولو کې د روسي لاس لرل ثابتوي. نور مهم او خبری موضوعات په هم د رواني خبری مجلې برخوي ملتیانو کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشه دایښ خراسان څنګه په تیر عوامي اش کې په بدخشان ولایت کې د دروي می خونړی حمله مسولیت هم و مانه د بدخشان د سرپرست والی د فاتح مراسمو کې د پن شبي د ورځې په 14 نه کې لک تر لګه یو لس کسان و وژل شو. دایښ ډلې له دی وړاندې د 13 سیشن وی پورز د بدخشان په سرپرست والی د شوی موټر بمبرید هم امانه له په دې برید کې هغه له یو موټر چلوونکي سره وژل شو او شپکتنه نور ټپيان شوی او جزئیات په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یادایش ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل درېمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې مسؤلیت ومنه د پنځشنبه په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور کسان ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا چاودنه د غرمې مخکې د مرکز فیض آباد د لومړی برخې په نبوي جماعت کې وسوه. د رويټرز خبري اژانس راپور له مخې د اشتالې بیګا په یو بیان کې د دې پېښې مسؤلیت ومانه. اسلامي دولت ډلې د احمدي د وژنې پړه هم منلې وه. د طالبانو سرپرست ولی او د هغه موټر چلوونکي د سه‌شنبه په ورځ په یو انتحاري برید کې ووژل شول. تر دې مخکې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې هم د اشتالې د هغې حملې مسؤلیت ومانه چې د بدخشان لپاره د طالبانو امنیه قمندان عبدالحق ابو عمر پکې ووژل سو. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډلې ویلي چې د بدخشان ولایت روان وضعیت او پیښې په ځیرتیا سره څاري. د ډلې د پنځمې پرز د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. په عین حال کې د طالبانو حکومت ویلي چې دا اشتاله په افغانستان کې د ورکېدو په حال کې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د داعش د پیاوړي کېدو په اړه خبرې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات دي. اسلامي دولت ډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 22 میاشتو کې د تر ټولو خونړیو حملو پړه منلې ده. د امریکا د پاولز د مرکزی قرارګاه د اټکل لمخه دا ډله په افغانستان کې 2250 تنه وسلوال لري.
اوریدل مو چې د داعش د خراسان څنګه د بدخشان د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو د بریټ پړه منلې. داعش ډلې د مخ کې هم په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د یو شمېر نورو حملو مسولیت هم منلې. د سیشن به پورزو یو موټر بم برید د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې وشو چې پکې خپل د بدخشان سرپرست والی نثار احمد احمدی وژل شو. د وړاندې بیا داعش په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندان په یو موټر په یو چاودنه کې وژل او د هغه مخکې بیا په مزار شریف کې د ولایت مقام دننه د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم وژل. د افغانستان د مخکینی پوز متقاعد جنرال محمد رادمنش په دی باور ده چې داعش ډله د افغانستان په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د پراخ نفوس په لټه ده. احمد تکل له خغلی رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې پختلې ده چې ولې د داعش ډلې پاملرنه ډیره بدخشان ولایت ده.
داعش اصلا د پاکستان د استخباراتو محصول دی چې په منطقه کې د حق امتیازات په لټه کې دي چې د سلویشتو کلونو په اوږدو کې پاکستان پلان او استفاده زینی اخستی او اوس هم دالرای ادامه لرکی. د داعش اوسنی محلات د افغانستان په شمال خصوصا په بدخشان کې قرار لري او ډیر نږدې روابط د طالبان سره ساتلی او خپل تحرکات د همدې روابطو په واسطه سازمان ورکوي. د داعش پلان د سی آی میانه د وضعیت خرپرتیات عقل سوی دی او اخرنی تحرکات په بدخشان کې برسیره کوي چې د داعش په مقابل کې هر قسم ممانعت د دوی د عکس العمل باعث ګرځي.
ستاسو په نظر د افغانستان کومې سیمې یا ولایتونه د محل د داعش ډلې د حملو له ګواښ سره مخامخ دي؟
اوس داعش د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان په ولایت کې هستوګنه لري او لیدل سوی چې په جوزجان، فاریاب او نیمروز کې هم د داعش هستګزاري پیل شوی دی. پاکستان چې د ټي ټي پی پر سر غوغا راپورته کړی دا شی چې داعش د دوی د استخباراتو په منافعو سره سمون لري. همدارنګه د طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلی چې د کابل او د کابل گاوندی ولایت هم داعش خپل سازماندهی لسره شروع کړي او ادامه ورکوي.
مننه راتمنش صاحب او که په پای کې راته وایست چې طالبان وایي چې داعش ډله په افغانستان کې د منځتلو په حال کې ده، خو عملا هغه د معلومیږي چې د دوی د حملو مخه نه نیول کیږي. آیا د داعش ډلې ځواک دومره دی چې طالبان له امنیتي پلوه وننګوي؟
طالبان لیدل سره چې پر تبلیغات باندې اکتفا کوي او د نوي انکشافات او حتی د خپل صفوفو لمنځ نه بي خبر دي. دا چې طالبان د داعشیانو د حملات او مخنیوي نشي کولی اصلي عامل یې سیاسي او نظامی حالات دي چې طالبان هم د دې حالاتو ځان جلا کیدای نشي. اوس چې طالبان کوم تحرکات د داعش د ځپلو په نامه کوي، لیدل کیږي چې اکثرا نور سیاسي او نظامی منتقدین تر حمله لاندې راځي او داعش بیا هم خپل چالشونه په قوت باندې افزایش او ادامه ورکوي.
د افغانستان یو متقاعد جنرال محمد رادمن ایشو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو او همدارول په طالبانو د پریتونو په اړه تحلیل کاوه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو مال چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ په موڼی سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو ډبره کې خودل شوې، هلته میشت خلک بیا وایي اړتیا ده چې د روغتیایي مرکزونو سي پرسونل او وسایلو ته هم پوره پاملرنه وشي. د روغتیایي مرکز د 5 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې جوړېږي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل وګده دره چې ګڼ اوسیدونکي له روغتي اسانتیا او بی برخې دي، اوس ورته د مونی ساحه کې د هیلت نیټ مؤسسې په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتي مرکز جوړیږي. د هیلت نیټ همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي راډیو ته وویل د نوي روغتي مرکز ودانی به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نیټ ټی پی او په غاړه اخیستی دی. د هیلت نیټ ټی پی او هیلت نیټ موسسه په مالی لګښت باندې په مونی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي ان شاء الله.
د شیګل اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې غږ واوریدل شو او ورته د روغتي مرکز جوړې دوه چارې پیل شوې، خو غوښتنه ده د چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران، نور پرسونل او پوره وسایل راولېګل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
ډېر زیات مشکلات په سیهی برخه کې وو او اوس هم موجود دي. که الله تعالی او رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر د ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانتیا خو بدای خلک به پیدا او پلی تور راځي او کم کم به ډیری چې هغه به موټر په ذریعہ دلته راشي. خو شال چې د کلی ډیر دي موړه د علم کړی دی خپل مونږ چې دی یو لوی راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې په څنګ کې د شونټاری کړی دی او د الارزو علاقه ده. دا تقریبا وای چې 15000 پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ مونږ ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او درې لا هم له روغتي اسانتیا او به برخې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوکراین او متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دیوبند په لوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوفکا بند د لوزولو تور پر اوکراین لګولې، خو د اوکراین استخبارات وایي چې هغه محاوره کې چې د دوی لاس ته ورغلې د روسیې د یوې ورانکارې ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی دی.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د کاخوف کا د برښنا پربند په بریټ کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند سه شنبې ورځې په سهار وختي والو زول شو. د بند ویچاړې دوله کبله پراخې سیمې تر اوبو لاندې شوې او زرګونه کسان اړ شول چې له خپلو سیمو ووځي. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره اس پی یو وای د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه تلیفوني محاوره ثبت کړې چې د کاخوفکا د برښنا د بند په الو زولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نهمه پر خپل ټلګرام پانه یو شغیزه محاوره خبره کړه او ادعا وکړه چې دا د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنځ خبرې وي او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکاري ډلې کارو چې هدف یې د اوکراین د پوز د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یو امنیتي مامور ژغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکاري ډلې کار دی چې غوښتل اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خبره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټولې متمدنې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بندالو سوالو تور پر کیف لګولې ده. لبلې خو یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د امریکا یو استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د 14 شیبه ثبت کړي. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سنسورونو سمبال سپوږمکۍ له 14 سره یو ځای تودوخه ثبت کړي ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې دی د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د روسیې په ولکه کې و. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
مخکله دی چې یو بل موضوع ته ولاړ شو او ولبر شو د نړیوالو مطبوعاتو پر لور یو شمیر لوی د زور اسپانو د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خبره کړي دي چې لنډیز په واو.
بریتانوی ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه یو لیکنه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کې لري چې د بي څېړنې له مخې د استرالیا ځنګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو ادعا د دې سبب سو چې پر دوړخیزي روزنې بیا کتنه وسی. خود دوړو هی ودونو ترمنز دا پریکړه وسوچي د دوی ترمنز به امنیتی همکاري نه ځندول کیږي. د جمی پرس په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دیړه د پښتون په جواب کې وویل د سوي اداو په اړه د استرالیا د حکومت سوي اقداماتو په اړه پرتی اندیشنې لري کړي دي. د ګارډین ورسپنې په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریریتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د مواثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخوانی غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لزینو هغه استرالیایي سرتیرو د میډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوی دي. د هند انډین اکسپرس ورسپانې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خبره کړې چې خپل ستونزې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانې په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د خپل ډول له مخې لومړی غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سوي د یولسو نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمې په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې داسې ویزې دې ورکړل سي چې څو څو وارې ورباندې هند ته داخلېدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستانه هند او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. ورسپانې په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپلو تاریخي ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب ته اندېښنه لري. د افغان هندوانو او سیکانو د ډلې غوښتنه کړې چې د دوی 1500 کسانو ته دي داسې ویزې ورکړل سي چې ورباندې څو ځلې افغانستان ته د تګ راتګ امکان ولري او دوی په افغانستان کې د خپلو ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب یقیني کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مذهبي او قومي اقلیتونو شکایت کړی چې د دوی خوندیتوب ته پام نه کیږي ځکه یې ګڼ مجبور سوي چې له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د طالبانو د حکومت د احصایي او معلوماتو ملي اداره وای په هواد کې نږدې 40% نجونې لا تر لس کلنۍ څخه مخکې واده کوي. د یادې ادارې د 2400 لومړي کال د سروې پر بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو شوی په هلمند او هرات کې د کم عمر ودونو تر ټولو لوړه کچه 25.2% ده چې اوس د خو عمر له 40 تر 40 کلونو دی. یو د کم عمره ودونو قربانی شوی میرمن بیا ازادي رادیو ته وایي چې کورنۍ باید خپل لوړو ته د ژوند د شریک د ټاکلو حق ورکړي.
څلور دیش کلن سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکو د نوموړي چترې ماشومان لري ازادي رادیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ واده کړه. سنم وای
په لاره خانواده بزرگ شوم چې هم پدرم بي سواد بو تام مادرم
زه په داسې وی کورنۍ کې لوی شوم چې پلار او مور می دواړه نالوستي و. په ټولي د توګه ویل کېده چې جنجلې پیغله شي باید واده وکړي. د خبرې ته پام نه کوي چې په کومي کورنۍ کې چې لور وديږي 15 یا 60 کسې زده او آیا زموږ لور د دې لوی کورنۍ له هدي راوته شي او کنه. شپارس کلن وم چې واده می وکړ لزان او ټولني خبر نه وم. ډېر خوشاله وم چې نوی جامې او غوندم.
نن پینځه خويند لري او په خبره ټوله د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په اګلا ازادي رادیو ته داسې وویل
خور مزمه کړه خورت بود 1 سال خورتر بود 15 سال سن د بیگمرد کوهن سال
یو خور می ترما وړه او 15 کلنه وه. هغه یو سپنجری ته واده کړه چې و ماشومان درلودل او ل یو نیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپږ میاشتې امیدوار و. زما د خور میړې هم وواجه او زما مور چې هغه کرمل منا و هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
سنم د کورنۍ ترمنس نه وړ دود او کلتور او د سواد د کچي ټیټوالی د دکان لامل بولي او لنور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د شوان شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په امنه هلکه زرغونه ولی چې د کم عمر ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د لامل شوی چې د کم عمر او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډېره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نور هم ډېره شوې ده او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوی او لټولنی څخه ګوخه کیدل پاپی غلونجونو او کورنیو ډیر تاثیر لري.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوی چې 28.9% نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2% او په کابل کې 28.6% ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوی چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6% یې په 45 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 28.9% او په ښارونو کې 33.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوا مې
مال مې ټول مې در بدر له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ته چغلې نو ما وځه ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او یو مکسر یا سیاسي بیلا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي وربښو دا په اور
ستاسو ل پیغامونو
بله السلام علیکم زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لینیم. نو زما د لوړو چارواکو سره دغه هیله و ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دی راوخوري، زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتونه پر نیمه باندې شش کال خلکو نه دي ټول کړي ګرده وچې سولې. نو زموږ د لوړ چارواکو سره دغه هیله ده، په کلکه مو دغه ارزو ده، دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دی راوخوري په هره طریقه باندې چې وروره موږ ډېر په دار په دار یو. زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درېمې څه خلک لاره د نجې پرته ټول سره ورک څوک ارغنده وته برسوي، څوک یې لمون ته برسوي دي. نو در په دار دی وروره دغه زموږ ژغ دی د لوړ مقامات پر ورسي دغه زموږ د بند غم دی راوخوري. سید السلام علیکم.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایي. موږ د مرجید ولسوالۍ سره تماس ته نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پوهې کا ولایت یو مهم ولسوالۍ ځای ادار حیدری خبره کوم. د اکلا باندې د موږ د پوهې کا ولایت یو مهم ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت عوامل متکی موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمری یو څه شي کو نو مو کل د افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان ولو هیڅ واره مو نه خوري. نو اسلامي مر شاله خو دا وکړل درو سي دي د مو د افغانۍ خبر مشوره کی او د ټولو مطالعه کی افغانۍ شروع کی او د کل دار مطلق بند کی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو سره د کندهار ولایت په شته شاول کوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو مول زموږ لارې ډېرې خرابې دي. دا زموږ لارې داسې خرابې دي معنا مندونه دي، موږ لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شپخانې او د روغتون پرې نه رسېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ساسی را رسیدلی بیا لابل پیغامونه وو چې درته مو خبره کړل او سیو شمیر نور پیغامونه به هم ساس چې تر موږ را رسیدلی دي په راتلونکو خبرونه کې به حتما درته خبري او یادونه کوم چې شاید ساس پیغامونه وړاندې ورسته شي، خو اتمن ود ازادي رادیو په پیلو بیا خبرونه کې هغه تاسو ته خبر شي. کولای شي نور مهم موضوعات هم زموږ دغه واتس اپ شمیره شو اعلان شو هغه تراولېږي، البته د خپل سونزو په اړه باندې او هغه مسایل چې تاسې اړینه بولئ چې په هغه باندې کار وشي او البته هغه رسنی شي. د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې سره چې وړاندې درته یادونه وشوه په هغه کې شریکه کړئ. زموږ خپرونې زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو د سوشل میډیا ادرسونه شته، د تاسې کولای شي پر ټویټر، ترخواي فیسبوک او انستګرام باندې واوري او زموږ ځینې خبرونې، البته خبری خبرونې او ځینې نورې سیاسي او ټولنیزې خبرونې هم پر ژوندې باندې پر هغه پلیټ فارمونه کې خبرې کې. نږدې شویو د سهار شپږ بجې او ډېر شو د قوته یو ځل بیا به هم ورګرځو د خبرونو لنډیز ته چې بیلابیل مهم مسایل رانغاړي. داعش ډلې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والد فاتح په مراسمو د ځانمرګي بریده ته پړاو ومنله. رویټرز خبری اژانس وایي چې د ډلې پرون ماخام د په یو بیان کې د چاودنې مسولیت منل لري. په دې بریده کې یو لستنه ووشل شو او شاوخوا ډیر شنور ټپیان شو. اگر نه ایتای چې وی راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه مشر سنا ول غفاری چې په شهاب المهاجر مشهور دی وژل شوی. د امریکا د پوز مرکزی قرارګایا سنت کام د امریکا غږ رادیو ته ویل دي چې دوی هم د تیری اونې پترات کې په کونړ ولایت کې د مهاجر د ورل کې دوه راپورونه تر لاسه کړل. خو د سنټکام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې ده چې د عثمان په دې اړه هیڅ نشي ویلای. د افغان خوځونجونو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د مدافعانو له دې چارواکو سره کتلې. میرمن امیری بیگانه وخت په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د افغان خوځونجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د نړیوال وسلو د حڅو لپاره د دې دوو بنسټونو مننه کوي. بریټانیا د افغانستان لپاره په خپل سفارت کې نوې شازده فیر ګمارلې. د بریټانوي رسنیو د راپور لمخې رابرت ټیکسن با پر روانه جولای میاشت کې په خطر کې خپل ماموریت پیل کړ. پر افغانستان د طالبانو لوا بیا واکمنې دروسته بریټانیا یو شمیر نور لوی دي هیوادونو د افغانستان لپاره خپل ډیپلوماټیک استازولۍ دوه ته لیکل. سپینه ماړې د خپل سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسي په خاوره کې بي پي لوټالو تکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینه ماړې د ملي امنیت شورا وایي چې انکر به پر وویل چې ایران روسي ته د دې ډولالو تکو استول ته دوام ورکوي څو د اوکراین په چکلا کې له هغوی کار واخلي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولې دي. ناین سټار د چیرا کوي د نړۍ په کچه د لیزری پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکی شرکت دی. له شینجانګ ژونګتای شرکت سره یو ځای د غور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړاونو لواجی د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلي. له دې وروسته دغه شرکتونه امریکا ته واردات نشي کولای. او سم د ازادي رادیو ونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي په هانتون محصول دی. نو موري په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې لزده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مودا پښتنه هم ترې کړي د چنور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي. په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی خوانځي د دوست د کونکو خبري اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
ده سارا ده پلارم ده سلیم دلته دلته منګه دا کړ کوم لا خپل دخل کې مصروف یو اوس خو لګا اواره خشوي دا ایجمه کوم منګه راته اتلو منګه به خپل یخدمه نه لخ کو منګه خپل دخل لپاره اتلو
زمانو مو کې خان دا زلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډیری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ، څه مو وکړل، چا سره کېناستئ، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډیری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پورې وو. همدسې ورو په ورو زیاتېده او والدین مې دې ته تشویقول. په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیک او لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومانو تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه ښیي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کوي. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي او حتی والدین هم زیاته علاقه او خود له حتی ماشومان مې په واورو کې را لېږل. کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان له حتی په واورو باندې له پاسه کېناستل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورځ پر ورځ شمیر زیاتیږي.
کوم مضامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مضامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مضامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مضامین سي. دا ابتدایي مضامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم سي، هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملې یغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زیغه له درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکولو سي پټوله کې نه ایزه، نو هغه هم سي روان یغه لیکولو سي سو پوي نه سي پینو، هغه بیا هغه درس منه بخي پويږي، نو یعنی په املا سو پوي نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د سواد وی لیکولو سي نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، یو غا ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله دورسم د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی.
ک راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای د کوم چا ځای در کړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کوي.
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو بده کارته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سمو شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی، کله واور وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدې فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي. دا غوډيره خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی ده، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خو هم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق مې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون له کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی. خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې بند دي، دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خو دی وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړې وه، زه شټلیس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، دا حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کې بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کسب کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه ثمره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي، دا هېڅکله نه. سړی باید ډېر په اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندی یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزه چې د ژوند له ډیرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه چې درته ووایم، پخوا مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و، نه بیا وروسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. د بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم، او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده. خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، د ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه ده، د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولای، یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوش چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه او وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې، د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده، هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي، او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، هیرسې یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسې د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو، او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه ده چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس، ناټک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک د ژوند سره بې علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بې تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، د بې تفاوتي، یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نیته کولی، بیا وروسته پایله ډېره بده به وي، هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو اورګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سی و موین سی، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سی. یعنی موږ کوشش وکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو اورګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چې څه ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ور باندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځانخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان ځخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدي چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
دازمازلک تصویر دلا لزار دیو راتیر شوی دخالو نو پا بازار دیو دازمازلک تصویر دلا لزار دیو تیر شوی د خانو په بازار دے تازه مازلک تصویر د لال زار دے تیر شوی د خانو په بازار دے وجلے نوما زباراند کانو ہم وجلے نوما زباراند کانو ہم وجلے نوما زباراند کانو ہم وجلے نوما جپ مل شم داد چاد گل گزار تیر شوی د خانونو په بازار دے دا زما زړک تصویر د لال زار دے تیر شوی د خانونو په بازار دے تصویر د لال زار دے تیر شوی د خالونو په بازار دے
Thank you.
جبین لو په جبین د زلفو لوبي وای تا جبین لو په جبین د زلفو لوبي جبین لو په جبین د زلفو لوبي وای تا جبین لو په جبین د زلفو لوبي ستاپ مخ کی چرتا دام او چرتا دار دے آتیر شوے دخالو نو پا بازار دے داز مازلک تصویر دلال ازار دے آتیر شوے دخالو نو پا بازار دے